د طالبانو حکومت د دوه کلنې واکمنۍ په درشل کې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو مشرتابه باید پوه شي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د زیاتوالي او د بشري حقوقو د نقضولو مسؤول دي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي ملا متقی او ذبیح الله مجاهد بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې هیڅ څوک نشي کولای بشري حقوقونه تر پښو لاندې کړي او په دغه هیواد کې تر بل هر وخت بشري حقوقو ته درناوی کیږي. سلامونه او ښه چارې. د امریکا غاک د ځنګړې مرکې خبرونه ته ز بریښنا او مرخیل تاسو ته خراغلاست وایم. نن په دې خبرونه کې د بشري حقوقو په اړه وند د افغانستان د بشري حقوقو د پخوانی کمشنر د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د پخوانی رئیس نادر نادری سره خبرو تکې نو چې اوس د امریکا ویلسن مرکز کې د څیړونکو په توګه کار کوي. نادری صاحب سلامونه او ستړي مشي.
ډیر مننه تاسو چې راغلست دلته په خدمت کې.
مننه نادری صاحب. په تیرو دوو کلونو کې چې طالبان بیا قدرت ته رسیدلی دي په مجموع کې د بشري حقوقو وضعیت تاسو څنګه ارزوي؟
د لوی خدای په نامه متاسفانه دغه دوه کلونه چې تیر شوي د افغانان زیات ځورېدلي دي او د بشري حقوقو په ډګر کې چې هر څه لاسراولنې افغانان درلوده هغه د منځه تللي. د مثال په توګه د ښځو حقونو په چوکات کې یو نه یوازې دا چې د درسونو څخه محروم شوی ده، بلکې د دوی ژوند په ټولیزه هغه څه محدودیتونه ورته وضع شوی ده چې نه په اسلام کې دي او نه د افغانستان په فرهنګ کې دي او امداراز د افغانستان هغه نړیوال تعهدات چې لري د نړیوال میثاقونو په چوکات کې د هغوی په مغایرت کې هم دي. د افغانستان ښځې چې تقریبا 10% د افغانستان د ملکی خدماتو په چوکات کې شتون درلوده او خدمت یې کوله د افغانستان خلکو ته، دوی اوس په کور کېنول شوی ده. دغه سربیره د افغانستان نارینه محدودیتو سره ډېر په کلکه مخامخ دي. افغانستان د ټول په تاریخ کې ازادي د اجتماعات او ازادي د تظاهرات او اعتراضات په کامل توګه یې درلوده، سختو شرایط کې یې درلوده. او سیاسي عذاب نشي کولای چې فعالیت وکړي، سیاسي حقونه محدود ده او بیخي ناممکن ده، اجازه ورته نسته چې سیاسي فعالیتونه وکړي. د عذاب په چوکات کې لاریونونه ډېر سخت شوی ده او یا ورته اجازه نه ورکوي.
دومره فشارونه چې نړیواله ټولنه راولي په دوی باندې، دا فشارونه ولې تر اوسه پورې کافي نه دي؟
دوه مسله ده خوري. یو خو دا ده چې د نړیوال سازمانونو نه مخکې افغانان په خپل د خپل غږ پورته کړی دي. نړیوال سازمانونو نه مخکې د افغان سپینګری علما ویلي دي چې افغان ښځې او نجونو باید مکتب ته ولاړ شي. د خارجیانو نه مخکې افغان وګړي دوی په خپل د طالبان نه غوښتنې کړي دي چې دوی یو مشروع نظام، دغه یو نظام غواړي چې د خلک پکې ونډه ولري او د خلکو نظریات پکې شامل وسي. خارجیانو وروسته بیا راغلي دي ویل دي چې او موږ هم دا شی غواړو. نو دا هغه شی چې طالبان وایي چې دا د خارجیانو خبره ده، دا نادرسته ده، دا د افغانانو خبره ده. هغه شی ما تاسو ته مثال ورکړه، تاسو هم دا اوس د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ولاړ شئ، د خلکو نه پوښتنه وکړئ، دوی هم دا شی غواړي. دا چې ولې طالبان تغییر نه کوي او دا د نړیوال فشارونه ورباندې تاثیر نه کوي، یو عامل دا ده چې نړیوال ټولنه په یو غږ نه دي. بیل بیل منفعتونه ده د مختلف هیوادو او دوی ته خپل د هیواد منفعت مهمتره ده د دې چې د افغان ښځې سوی او ټولنې سوی. دویم مسله دا ده چې طالبان داسې فکر کوي چې دنیا مکلفه ده او مجبوره ده او افغانستان ډېر مهم ده، لکه چې د موږ په وخت کې د جمهوریت په وخت کې د افغانستان مشران همدا فکر کوله چې خارجیان به هیڅ وخت نه وزي او افغانستان ته ضرورت لري او دغه هیواد چې ده ډېر ستراتیژیک او مهم ده دوی ته. او طالبان عین فکر کوي اوس وای چې موږ هر څه چې ویل دي خپل موضوعیت ته مصابت پاتې شوی دا خو د خارجيان راغلي دي او بیا خپل موضوعیت ته تغیر ورکړي دي د پاره چې افغانستان ورته مهمه ده او دوی هم دغه مسالې ته ټینګار ده چې موږ ته نور شی مهم نه ده موږ خپل کار کوو خارجيان درا دي شي د موږ مسائل باندې مشوره موافقه وکي دویم دلیل هم دا ده چې طالبان داسې فکر کوي چې د افغانستان د نور برخه ده بغیر د دوی نه هیڅوک نه په اسلام پوهیږي او نه افغانستان ته لیواله ده دوی ډیر غلط ده دوی ډیر په دې باندې په یو اشتباه لاره روان ده افغانان ټول الحمدلله مسلمان خلک دي مسلمان وو او مسلمان به پاتې سي که طالبان یې کني خو متاسفانه د طالبان ځینې کارونه دغه مسلمان خلک او په خاص ډول دا نوې نسل ته داسې یو ذهنیت برابروي چې اسلام دغه شی ده او خپله په اسلام باندې هم صدمه رسیږي نو دوی اول خو دغه ټولنې دغه هیواد نه پیژني لکه چې د موږ ځینې چارواکي نه پیژندله زموږ هیواد دا شاید په دغه
لکه
دا چې ځینې خلک وایي چې زه په خپله پوهېږم هیڅوک دا خلک نه پوهېږي زه چې کوم هماغه کوم هماغه صحیح ده ځینې سیاسي رهبران هم دا کارونه یې کوله
لکه څوک
خو مثالونه یې زیات ده متاسفانه اوس
یو مثال راکړه
مثالونه یې زیات ده تاسو په خپله که هغه وکړي
غواړم چې ستاسو د خپلې نه یې واورم چې تاسو هلته په هغه وخت کې موجوده وي نو ستاسو تجربه
هغه بیا زما ایماج هغه خاطرات کتاب چاپ شو بیا په هغه کې وګورئ
اجما اوس په دغه وخت کې څنګه رامنځته کېدای شي چې افغانان ټول تیت پراک دي چې په افغانستان کې پاتې دي هغه هیڅ ډول ازادي نه لري او یو ډله راغلي ده په افغانستان کې حکومت کوي چې هغه هیڅ تر اوسه پورې په رسمیت نه پیژني او یو بنبست رامنځته شوی دی دغه بنبست د منځورلو لپاره او د اجما د جوړولو لپاره څه باید وشي
اول خو دا په کار ده چې ټول افغانان که مخکنی رهبران و که د کابینې غړي و که عادي خلک دي دوی دغه شی باندې موافقه وکړي چې دوی اوس افغانستان کې نه دي بغیر د یو افغان په توګه نور هیڅ هم نه دي عزت او احترام د هر چا په خپل ځای خو د افغانستان د جوړولو دپاره د یو اجماع د جوړولو دپاره دغه دعواوې نسي چې زه به رهبر یم هغه به رهبري د دې نه مخکې چې پر محتوا باندې بحث وسي هغه رهبریت دعواوې سره جوړیږي او دا چې خارجیانو سره به عکسونه نیسو د زه به ډیر مهم سړی یم نه نه یو هیڅ یو نه یو ټول اواره یو ضروري په دا ده چې دغه شی باندې یو واري اتفاق وکړو او دې باندې پوه شو چې بغیر د یو افغان اواره نور شی نه یو نو راشو چې پنځه شی د افغانستان لپاره کوم شیان د مهم ده هغه باندې بحث وکړو د یو مساوي یو به تجربه زیاتی یو به با عزت مخکنی سپینګیری خو ټول به افغانان یو په دغه بحث باندې چې درې پنځه مسله چی شي ده هغه باندې اوس خو وسایل ستا زوم دا نو په کوم اپ دا مجازي نړۍ د هیواد په هر ګوټ کې د افغانستان په دننه یا بیرون کې سره نخليجي او وسل کېږي نو هغه د لوجستیک د لازم نه مشکل نه وینم دغه بحث باید مخته ولاړ شي هغه تاسو وند د یو رسنۍ په توګه ډیر مهم ده چې دغه روایت چې مشتول دو کالو کې همدا چې دا ملامت دا ملامت مشتول ملامت یو زه ملامت یو ټول ملامت دي د دین وروسته څه وسی دغه بحث باندې توجه او د خلکو بحثونه را کش کو ی تاسو وند ډیر مهم ده دا چې د افغانستان په دننه کې هیڅ نه کیږي دا اوس ډیر ژر د قضاوت وکړو
اجماع خبرامنست شي د طالبان سره په خبرو کې څه نظر لري آیا د اجماع چې جوړیږي باید کینی د طالبان سره خبرې وکړي اغم په دې کې را شریک کړي ځان سره کا فکر کوي چې اوی بيخي او مخالف طرف دي او تاسو نه وړي چې په دې اجماع کې راټول شي تاسو
هغه اشتباه چې موږ په شلو کلونو کې وکړه په خاص ډول په د بون نو وروسته په اولو پنځه کلو کې مو وکړه او طالبان عین اشتباه کوي او ډېر په جديت یې کوي لا زیات یې کوي اده خپل موجه کسان چې دغه دغه ټول شل کاله مو لیدلی او اوس پوهیږو چې څه په چی شي کې اشتباه وسو. موږ دا اشتباه باید ونه کړو چې یا ټول یا به هیڅ، یو شی یا مکمل تور ده یا به مکمل سپینی. د طالبانو کارونه اکثر نه تور ده، خو اوس دوی می واقعیت نو څه په کار ده؟ په کار ده چې که طالبان واقعا غواړي چې د افغانستان دپاره یو کار وسي، خو د افغانانو سره په دیالوګ کې شامل سي، د اقل د افغانانو څخه واوري چې د دوی کارونه غلط دي، او بیا په ټولنه کې هغه حد فشار باید ایجاد سي چې طالبان یو برخه د دغه هیواد دي، کوچنۍ برخه ده، د سیاسي او نظامي د لحاظ نه اوس دوی ګټلې دي. خو بیا هم په ټولیس کې دوی د دوی اوسنۍ بریا پایداره به نه او نسته، او انشاءالله چې نسته. خو دوی که غواړي د سیاسي ګروپ په توګه پاتې سي، یو کوچنۍ برخه به پاتې سي، دا ضروري ده چې د افغانان په بحث کې ځان شامل کړي، د افغانستان د خوندیتوب په خاطر ځان دې ته قناعت ورکړي چې په یوازې نشي کولی دوی دغه هیواد یا ځان ته یې وساتي یا د افغانان. اوس کیدای شي داسې یو هیواد دوی ورباندې حکومت وکړي په جبر چې او یا فیصد نفوس ورڅخه وتی دي او د وټو په حالت کې.
طالبان په هغه وخت کې چې جمهوریت و کینن اصل تاسو سره خبرو ته او تاسو د نظر له پامه وغورځولې او د امریکا سره خبري شروع کړې، نو اوس څنګه د تمه کېدای شي چې کده سي اجماع جوړ شي چې هغه د افغانانو نه جوړي او هغه تاسو طالبانو ته هم د ګډون برخه ورکړي؟
مختصره مو الجزه توقع دي نه لرم چې طالبان مدا کار وکړي. دوی هغه د هغه بریا او قدرت رسیدو په څوایي په نشه کې همداسې اوس متاسفانه دوی هم دي. تر اوسه پورې زه داسې یو نښې یا نښانې نه وینم چې دوی به دغه لیوالتیا او یا دغه اراده ولري چې افغانانو سره په بحث کې شامل سي. دوی وایي
چې نو د اجماع بیا مخکې د دې نه چې جوړ شي ناکامه ده.
خو اجماع بحث بل شی ده، بحث په دې کې ده چې آیا موږ دې ته امیدوار یو چې سبا ته به که نن اجماع جوړ شي سبا ته به طالبان تغییر کوي؟ نه. لکه نور هیوادو غوندې استبدادي نظامونه کیدای شي چې بقا ولري تر یو حده پورې، تر یو وخته پورې، خو تر اخره نشي کولی چې بقا ولري. تاسو تجارب د دغه رقم نظامونه وګورئ، د جنوبي افریقا نه نیولې تر شرقي اروپا پورې، په خپل په منطقه کې ځینې هم داسې هغه پاتې شوی ده، دا یو هم په دغه رقم بقا نه دی کړی. افغانستان په خپل څلوېښت کاله مختلف حداقل دوه وارې هم داسې استبدادي نظامونه تجربه کړي دي، خو هغه بقا نه دی کړی. زه دا وایم چې اجماع د خلکو دپاره مهم دی، د پاره ده چې یو انسجام را پیدا سي او اجتماعي فشار او مدني فشار او سیاسي فشار پر دوی باندې زیاتر سي. دوی اوس نه ویني چې افغانان د دوی څخه ناراضه ده. ځینې وخت متاسفانه قدرت هم داسې یو شی ده چې په هغه کې فکر کوي چې ټول خلک به ورڅخه خوشحاله وي. نه ده خوشحاله، کنه نو خلک به ولې مهاجرت کوله؟ نو دوی به تر فشارو لاندې یا به د داخله څخه یا به دوی په خپله به دا قناعت ورسي او یا د افغانانو د فشارونو او مبارزې په ترڅ کې دا تعدیل رامنځته چې کوم داسې کښېنو چې امریکا به یو کار کوي او یا اروپا به هم دا کار کوي یا به پاکستان یې کوي یا به نور ملکونه کوي، دغه شی بیرته بیا یو خو هغه تغییر نه راځي، که هغه تغییر هم راشي د موږ پر منفعت د افغانانو په منفعت به نه. دغه وخت دی چې
فکر نه کوئ چې تاریخ دا ثابته کړې ده چې همیشه یو تغییر په افغانستان کې د یو خارجي ملک د لاسه راغلی؟ که هغه د شوروي پخوانی اتحاد حکومت و چې په افغانستان کې مداخله وکړه، یا حتی دغه د طالبانو اوله دوره که یولسم د سپتمبر نه وای شوی، هېڅکله به د طالبانو اوله دوره ختمېدله نه. نو فکر نه کوئ چې اوس هم همداسې یو معجزې ته باید په تمه اوسو؟
نه، زه وایم چې اوس دا شلو کلونو کې موږ زیاتې معجزې ولیدله متاسفانه، او یو یې هم نتیجه ورنه کړه، دې دپاره چې موږ خارجیانو ته په تمه یو. اوس وخت دې ده چې خپل ځان باندې باور وکړو. او ځان باندې باور کول کار پکار ده. ځوایم که بیا کوم کار وسی چین راشي یا یو بل هواد یا پاکستان د تحریک طالبان پاکستان لپاره یو کار وکړي او بیرته هلته جنجال جوړ شي، نو بیا هم هغه د لنډ مهال دپاره وي، بیا هم د افغانانو په ګټه نه وي، بیا هم بیرته ژر تر ژره بیا هغه ثبات موږ سل کاله نیمایي یو نظام درلوده، په آخرو کې نظام وپاشېدو. نو که خارجي ته وابسته اوسو بیا هم همدغه شی ده. نو اوس په کار دا ده چې معجزې ته انتظار ونه کړو. ملتونه نجات پیدا کړي دي هغه وخت چې دوی په خپل ځان باندې باور پیدا کړي دي.
د بلخ لپاره د طالبانو والی او د دې ډلې مشر ملا هیبت الله تر ټولو نږدې کس محمد یوسف وفا، که تاسو خبر یاست ویډیوی په ټولنیزو رسنیو کې راوتلی و چې طالب مسؤلین خپل کسانو ته پاملرنه وکړي او د پخوانی افغان پوځیانو سره حتی ډوډۍ ونخري، ځکه چې د دې په وینا پخوانی پوځي عسكر د طالب اسیرانو سره ډیر بد چلند کړی و. تاسو د خبرې څنګه ارزوي او دا بد د افغانستان په عامو خلکو په ذهن باندې څه ډول اثر کوي؟
زوایم چې افغانان په افغانستان کې یو دود ست، هغه دود دا دی چې که یو کس یو وخت ضعیف کیږي او د قدرت نه ایسته کیږي هغه ته احترام لا زیاتیږي. یو کس که یو ورځ هم خدمت کړی دی هغه ته همیشه احترام به پاتې، او هغه ځوانمردی او ولس ساتل او عامو خلکو سره سم چلند کول یو د هغه ډیر با عزته دولونه ده چې افغانان یو بل سره لري. دغه شی چې دوی ویلی دی د افغانانو او د افغانستان په دودو سره هیڅ سمون نه لري او بیل ده. خو زه دا هم وایم چې هغه افغان سرتیری چې مخکې د افغانستان د اساسي قانون د افغانانو د عزت او دغه هیواد د بیرغ څخه دفاع کړي، دوی ډیر با عزت خلک دي. یو تعداد محدود کې دیسې د ګوتو په شمیر ځینې کسان و چې ناسم رفتار یې کړی دي، خو هغه د دغه نظامیانو په ټولیز نمایندګي نشي کولی. برعکس د طالبانو افراد غیر قضایی وزنی کلی دی پا پلس هاو او پا زر هاو کلی دی دی دوی زنمرگی عملی معصوم خلق وجلی دی. یوازه پشلو کلونو که دی داغ مینونو او زنمرگ و عملو پا ترس که دی دیر زرون زیاد ملکی کسان وجل سویده. متاسفانه پا داغ جنگو که ناوری کارون سویده، یموش تاریخ د بدو کارونو او فجیو رفتارونو سخدک دی. طالبان یو لوی برخه پکې درلوده. اوس هیواد دې ته ضرورت لري چې وایو چې دا ټول ظرفیتونه د افغانانو ټول عزت باید وساتل سي، او دا ظرفیتونه د هیواد د خوالی لپاره په کار واخیستل سي.
په دې وروستیو کې پاکستان کې ځینې پاکستانی چارواکي حنا ربانی کار او خواجه آصف او بلاول زرداری دوی ټول په افغانستان باندې تور لګی چې د کوم بریدونه ځانمرګي بریدونه چې په روسیه کې په پاکستان کې شوې دي نو په هغه کې افغانان ښکیل دي، او دا اخترونه او ګوت سندنې طالبانو ته کوي چې پاکستانی طالبانو ټي ټي پی ته هلته ځای ورکړی دی. ستاسو په نظر دغه څومره یو ریښتینی اقدام دی؟
دوه مسلې دي. یو دا چې دا که حنا ربانی کار دا که بلاول بوتو دا او آصف خان د دوی وزیر دفاع ده، دا خلک همداسې خوشي خلک دي. ملکی کسان پاکستان کې اصلي صلاحیت نه لري. اصلي صلاحیت جی ایچ کیو سره ده، جنرال عاصم منیر سره ده. اغه پر ورستنی وایناو کې ویلی دي چې زه اندېښمن یم د دې چې ځینې د افغان اتباعو په دغه عملیاتو کې ښکیل ده. یو برخه دا مهمه ده چې په دې باندې پوسو چې هغه کارونه چې پاکستان د افغانستان سره کوله اوس بیرته راځي اماغه مهارتونه لکه چې انتحاری بمونه و یا مثلا داسې مغلق عملیاتونه و تروریستی عملیاتونه و اماغه چې دوی په خپل افغان طالبان ته درسونه ورکوله بیرته راځي اماغه درسونه اماغه کارنې بیرته راځي او دوی ته صدمه رسی. دا یو واقعیت ده، دا په دې کې شک نسته چې هغه څو ای ورته دغه ناوړې او بد د وحشت نه ډک رفتار چې دوی د افغانستان پر ضد یې وکاروله او خلکو ته یې ترینینګونه یې ورکړه، اوس راځي او بیرته دوی په خپله یې چیچي او دوی په خپل ته یې صدمه رسوي. خو په عین حال کې دا هم یو واقعیت ده چې د طالبانو ځینې چارواکو او د دغه هیواد نږدې روابط موجود وو او روابط یې تر اوسه پورې هم موجود سته. د په دې کې ډېر باورمند یمه چې د تحریک طالبان پاکستان په شمول نورو تروریستي ډلې چې منطقی ته صدمه رسوي په افغانستان کې اوس په آزاده کار کوي او پاکستان به خپل کړنو نتیجې پایلې په دغه رقم وویني چې متاسفانه تر اوسه پورې هم درس ورڅخه نه دی اخیستی او زه امیدواره یم چې حداقل اوس د پاکستاني چارواکي په دې باندې پوه شي چې په نظامیګری خشونت ترویج اول تروریست ترویج اول د هیڅ یو په ګټه نه ده. کدوی افغانستان پسې استوله اوس دوی پسې هم راځي. د طالبانو ځواب دوی ته ما را په یاد شو چې مجلس کې و ما چې موږ مشران او موږ حکومت پاکستاني مشران ته ورته وویل چې دغه ځای کې بمونه جوړیږي، دغه ځای کې فیوزونه جوړیږي، دغه ځای کې د طالبانو پټنځایونه ده او تاسو باید بندې کړئ. او دوی ویل چې نه نسته دلته نسته، دوی نسته، دوی موږ ور باندې کنټرول نه لرو، دوی نسته دلته، هیڅ په پاکستان کې نه دي. حال دا چې ټول خلک یې پوهېده چې دوی په کوئټا کې وو، په پېښور کې وو، د پاکستان په کراچی کې وو، په اسلام آباد کې وو. اوس طالبان عین شی ورته وایي، دوی ویل چې وایي چې ټي ټي پي ورته وایي چې دوی دلته نسته، خپل هیواد سره تاسو په خپل امنیت وساتئ. نو هغه د انګریزانو په خبره هغه دوز د دوا چې دوی موږ ته یې ورکوله اوس طالبان دوی ته بیرته یې ورته ورکوي.
ځینې امریکایي پوځي چارواکي کانګرس ته په استمایه غونډه کې همدغه خبره همدغه اندېښنه ښودلې ده چې په افغانستان کې په تیرو دوو کلونو کې ډېرې تروریستي ډلې فعالیت کوي. تاسو څه فکر کوئ چې د دغو ډلو د بریدونو نه څومره امریکا سیمه او اروپا یا بل ګاونډي ملکونه خوندي دي؟ آیا موږ سیف یو؟ موږ خوندي یو؟
زه فکر نه کوم چې په د تروریزم پښتون کې منطقه او خپل افغانان بیا منطقه او بیا ټول نړۍ پکې خوندي وسی. د یو یا بل لارې نه د تروریزم صدمه ټولو خلکو ته، ټول هیواد ته رسیږي. خو پاکستان په خپله یې ترویج کړه، اوس بیرته یې ویني نتایج. نور ګاونډي هیوادونه هم په یو یا بل طریقه په دې کې ښکېل وو، دوی هم به په یو یا بل طریقه صدمه ورڅخه ویني. امریکا په دې باندې دادمنه ده چې حداقل هغه میکانیزمونه چې دوی لري همدا اوس همکاري لري طالبانو سره، په دوحه کې یو نظامي چینل سته، د هغه د لارې نه طالبان سره اطلاعاتي مرستې کوي. او زه شکمن یم چې داسې اسناد نه لرم، خو شکمن یم چې ځینې عملی مرسته دی چې داعش چیرې دی اطلاعات او خاص پتنځایونه د امریکا د کارونو په ترڅ کې طالبان ته ورکول کیږي او دوی بیا عملیات کوي. نو اسناد نه لرم خو شک پکې لرم د دې لپاره چې دوی منظمه هغه د دوهې په چنل کې نظامي چنل وو هغه مجلسونو ته یې دوام ورکوي دي. نو د هغه نه پرته امریکایان په اندېښنه ده. تاسو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه نظارتي راپور مو اطمان لیدلی یاست چې دوی هم په واضح توګه وویله چې دا خطر زیات شوی ده. خو د ټول نه منطقه پکې ډېر په تشویش ده. ما اروپایانو سره خبرې کړي دي، مختلف چارواکو سره، هر یو هم دا په تشویش کې دي چې د مهاجرت د لارې نه کیدای شي چې اکثرا هغه تورستان چې په افغانستان کې روزول کیږي دوی اروپا ته ورسیږي او دوی ته امنیتي خطر ورپېښ ده. خو اوس نلی د اوکراین په جنګ کې اروپایان اکثرا توجه یې هلته ده، د دې لپاره چې نږدې ده ورته چین سره لوی جنجال امریکایان لري، اروپایان دومره نه لري. خو بحثونه او ستراتیژیک مشکلات د دنیا په لوی کچه زیاتی دي، هم دی دپاره دومره توجه چې دغه امنیتی مسئله چې په افغانستان کې د انکشاف په حال کې دي چې باید ورته وسي اوس نه کیږي.
که ټوله مرکه جنبندی کو ستاسو که نظر په یو څوټی کې کې واخلم
او متاسفانه ما راکم تاسو وویله دا اول ځل ده چې د افغانستان نه بیرون یم دومره وخت او ډېر سخت دی. موږ تجربه شریکی دی، مشترکه ده. خو زما په نظر چې ما د افغانستان درې ویشت کلونو د جنګونو وضعیت او هغه بشري حقونو نقش چې پکې سوی ده د روسانو او د داخلي جنګونو د مجاهدینو ترمنځ او همداراز د طالبانو هغه مې څېړلی دي، په دا نتیجه رسېدلی یم چې د افغانستان جنګ هم منطقي ده، دا ناخوالې او ظلمونه چې سوی ده منطقه، دنیا او بیا پخپله موږ افغانان په ګډه پکې مسئول یو. افغانان دې دپاره پکې مسئول یو چې خارجیان به موږ ته ویله چې دا وکړي هغه وکړي، موږ په ګروپونو ویشلی دي او هغه مو بغیر د دې نه چې اول فکر وکړو چې دا خو دغه هیواد دپاره د دغه هیواد په خیر کې نه ده، موږ هماغه کار کړی یو چې دا خارجیان موږ ته ویلي دي. که خارجیان که امریکا او که غرب او که پاکستان و اوه ګروپونه راته جوړ کړی و دغه رهبران مسؤلیت درلوده چې سره کښېني یو بل ته ووایي چې وروره دا خو دا خارجیان دا وایي، موږ ولې یو ځای نه یو. روسان بیا اخوا ته اتحاد جماهیر شوروي ګروپونه یې جوړ کړی و خلق او پاکستان او هلته هم رهبریت نه و چې یو بل سره ووایي چې وروره دا ولې موږ داسې یو. دغه نه وروسته دغه شل کلونو کې هم موږ په خپله داسې د دغه تاریخي فرصت څخه داسې ګټه پورته ونه کړه چې افغانستان ته داسې بنسټونه، نهادونه او نظام ایجاد کړو چې د دغه وضعیت چې اوس پیدا شوی ده د دغه وضعیت مخنیوي وکړي. موږ همیش مسؤلیت خارجیانو ته مواقع کوله او خارجیان موږ او تاسو باندې نه عاشقان و نه موږ سره مینه یې درلوده، نه استراتیژیک زیاتره لویه اهمیت موږ ورته درلوده. دوی خپل منفعت پسې و، منفعت یې ختم شو، ولاړه. دغه نتیجې ته باید ورسیږو د افغانانو په توګه چې د ځانه څخه باید شروع کړو. خارجیان به هم دا کار کوي، ورته ادامه ورکوي. آیا په موږ کې دومره جرأت او شهامت شته چې یو بل سره کښېنو، یو بل ته ووایي چې وروره دا خارجیان د موږ څخه ناوړې ګټه پورته کوي، راځئ چې د افغانستان لپاره په پنځو شیانو باندې یو اجماع پیدا کړو او هغه باندې کار وکړو. یو به په حکومت کې، بل به په سیاست کې، بل به په پوهنتونو کې، مدني ټولنو کې، یو به په رسنۍ کې. خو هغه پنځه شی ټولو ته باید مهم وسي چې متاسفانه تر اوسه پورې هغه ته نه یو رسېدلی.
په دې هیله چې دغه ستاسو خوب رښتیا شي او اجماع جوړ شي او ټول سولې ته ورسیږي، تلپاتې سولې ته. ډېره زیاته مننه نادری صاحب ستاسو د وخت نه، ستاسو د ارزونې نه. کور ودان، خوشحاله اوسئ.
مننه تاسو نه، مننه تاسو.